شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو په پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثرو هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. افغان حکومت عکس العمل هم راغلی دی. د وسلوالو طالبانو عکس العمل هم په دې اړه راغلی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 15 محلي پولیس وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي، او سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وباله. د خبرونو تفصیل د کونړ چارواکي د ماین پای وچاودنه کې د 15 محلي پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ په دنګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د محلي پولیسو د ګزمې پر موټر په سړک یو شخص به ماین وچاودید. د هغه په وینا په دې پېښه کې د پولیسو موټر بشپړ ویجاړ شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیا والی پر کورنیو چار وزارت انتقاد کوي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ له پراخ برید وروسته یې نه د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل کړې او نه هم په نورو برخو کې ورسره لازمه مرسته کړې ده. شمیم خان کټوازی د چهارشنبې پر ورځ د پکتیا لپاره د نوي امنیه قمندان د معرفي کولو په غونډه کې وویل
له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وسي په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساری نه وي. قمندان د امنیه به پکې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدانې، 200 نفر به زخمیانې، ټوله قمنداني به ړنګه وي. او دغه موږ ته تاسې لخوا څه سې راکړل کېږي هغه دغه نن قمندان صاحب امنیه داسې راکړې ده. نور تاسې یو میخ په ټول وزارت سره دې ولایت تر نن نه دور کړی.
د کورونا چار وزارت امنیتی موین مراد علی مراد چې د پکتیا د نوې امنیه قمندان سید ګل اقا روحانی د معرفي په غونډه کې حاضر و. د پکتیا د والی شکایت پر ځای وباله، خو ویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې وي چې اوس هوارې سوي او ډېر ژر به د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل سي او د دې ولایت د نورو امنیتي ستونزو به هم چاره وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ له ملي ټیم سره خپل دوهمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت نن د ورځې په 3 بجو پیلېږي او افغان لوبډله پر دې ټیم له وروستي بری وروسته په ښه مورال کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ په لومړنۍ 50 اوریزه لوبه کې ایرلند ته د 133 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د افغانستان په کوربتوب د شارجې په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر د مخه د یونان د حکومت ویاند ویلي و چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړي چې تمه لري همداسې فوق العاده رغونکي بحثونه پکښې وسي. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویاند خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري د سفر سره د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. هغه ویلي دوړو هیوادونو د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري پاړه ډیر مسولیتونه زغملي دي. ویل کېږي د دې سفر په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو مشان پر سیمه ایزو اړیکو، انرژي، سوداګریزو معاملاتو له اروپای ټولنې سره د انقرې یو ځای کېدل او په اژا کې د ځینو برخو د ملکیت ادا پر سر د دوی پر اوږدمهاله شخړو بحث وسي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ اقدام وباله او له واشنګټن یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ټرمپ تېر ماښام په یوه تاریخي وینا کې د سیمه ایزو مخالفتونو سره سره دغه اعلان وکړ.
I have determined that it is time to officially recognize
د وی ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی یې په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم.
I've judged this course of action to be
ولسمشر ټرمپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال چاري پیل کړي. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې پر دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. ریاض په یوه بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د واشنګټن دا پریکړه یو تاریخي اقدام بللی، خو د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ټرمپ دغه پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ له خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګنده کړې چې دغه جګړه ځپلی هېواد قحطۍ ته نږدې دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. هر کوئی د افغانستان دولت نړۍ او افغانستان د مسلمانانو ژورې اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه له دمخه له ډیپلوماټیکو لارو څخه د هغه هیواد رهبرۍ ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. بیت المقدس د امریکې لخوا په وروستیو کې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شو چې پر افغانستان سربیره یې په ټوله نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. په دې موضوع هم د افغانستان له عکس العملونو تاسو خبرو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه راغلي عکس العملونه درته وړاندې کوو. همدارنګه به واوري چې د پکتیا اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي پیښو په اړه د څېړنو نتیجې باید اعلان شي، څو عوامل معلوم او د امنیت د لاټینګښت لپاره ګټور نه واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوا د ملي اردو پولیس خدمت کړی دی. په افغانستان او میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. دا موضوع هم څېړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په یو وینا کې بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژند او دغه ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د انتقال د پروسې د پایل ویل. دې کار په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اسلامي نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نړیوالو ادارو دا خندلی دی. په افغانستان کې هم ارګ او همدارنګه د حکومت وسلوالو مخالفانو عکس العملونه ښودلي دي. نسیم شفق هم دا اوس راسره له کابل سټډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونو په افغانستان کې څه عکس العملونه لرل؟
سلام وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د موضوع په افغانستان کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یا په مجموع کې د افغانستان حکومت هم په دې اړه خبرګون خودلې دی او ویلې دي چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د هیواد د مسلمانانو او اسلامي نړۍ د خلکو د دوري اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د مخاله ډیپلوماټیکو لارو څخه هغه وات خپل اندېښنې څرګنده کړي وه او دغه راز ویل شوی د ارګ په اعلامیه کې چې دغه تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمن کېدو لامل شوی او ویل دي چې په منځني ختیځ کې به دا تصمیم د سولې پروسه خطر سره مخ کړي. همدارس د افغانستان حکومت ویلی دی چې د مسلمانان افغانستان مسلمانان او د نړۍ ټول مسلمانان د خپلواک دولت لرلو په موخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د تامین غوښتون کې دي. او دغه راز د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې بیت المقدس د افغانستان د لومړنۍ قبلې په توګه او دغه راز د ټولو ادیانو ته ډیر ارزښت لري او باید هغه موقعیت چې لري او د بین المللي قوانینو پر اساس د ملګرو ملتونو د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ دا تثبیت شي. په عین حال کې په افغانستان کې ځینو نورو سیاسي سیرو هم په دې اړه خبرګون خودلای د دعوت اسلامي د ګوند مشر او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څو دقیقې مخکې په یو خبری غونډه کې وویل چې دا په افغانستان کې او نور نړۍ کې دا د مسلمانانو سخت خبرګون راپاروي. د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
بر رسمیت شناختن قدس به حیث پایتخت اسرائیل من بگم اشتباه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر. با این اقدامش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است. خدا کنه که در این مورد فکر مجدد بکنند.
باید وایم چې وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرګون خودلای او د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې د امریکا د عمل ظالمانه دی او دا سرګندوي چې د اشغال په لټه کې دی. دغه راز د په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې هم د موضوع نن په دې موضوع باندې تفسیری شوې دي او د امریکا د تصمیم ناسم او ظالمانه بلل شوی او ویل شوی چې ناسمې پایلې به ولري. بلې انسه
مننه نسیم شفق و دوستانو چې په کابل کې د ارګ وسلوالو طالبانو او همدارنګه د یو جهادي مشر استاد سیاف له عکس العملونو خبر کړو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وروستۍ پریکړه عکس العمل ښودلی چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې ده. په نړۍ کې هم له ملګرو ملتونو نیولې تر چین، روسیې او بیلابیلو هیوادونو د هیوادونو تر مشرانو سازمانونو پورې په دې اړه باندې عکس العملونه راغلي دي او د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او دا شیبه سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد درته وایي چې ولسمشر ټرمپ بیگانه اعلان په نړۍ کې له څه ډول یو عکس العمل سره مخ شو، په ځانګړې توګه د حکومتونو او نړیوالو سازمانونو عکس العمل نسو.
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د نړۍ تقریبا اکثر او مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په عکس العملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی دی او یا یې ښه نه ده ګڼلی. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسېدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي، او دغه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغه شیبو کې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راز د ترکیې حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راز اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپل د فلسطینی ادارې درسته دی او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحدان د سر ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ټرمپ له اعلان سمدستي وروسته د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون په رام الله کې یو خبری غونډه جوړه کړه. ویل چې د امریکا دا اعلان یې د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړنه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطینی ادارې د ازادي بخونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب برقات ویل چې د ټرمپ پریکړې د دوو دولتونو د حل لاره اصلا له منځه یوړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده. او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
ډېره زیاته مننه رضوان مراد و چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي اعلان په وړاندې له نړیوالو عکس العملونو خبر کړو. دوستانو د ورځې په بهیر کې به په دې اړه نور رپورټونه او مطالب هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د دغه ولایت ګڼې خزې د قالینو او ټغرو په اوبدلو، لاسي صنایعو، د کالیو په ګنډلو او د شهدو د تولید او د چرګانو په پالنه بوخت دي. د ښاغلي قلندری په خبره د غزنی ولایت د خزو لاسي تولیدات او محصولات په غزنی او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې خرڅي. دغه هم ویل هڅې روانې دي چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په مرسته د دغه ولایت د خزو د لاسي صنایعو او حاصلاتو لپاره دا زمینه برابر شي چې تولیدات او حاصلات یې د نړیوالو نندارتونونو له لارې نړیوال وویني. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تفاهم لیکونو لاسلیک کېدل اغیزمن ګڼي. دغه وزارت وایاند لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ازبکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د سبزیجاتو د کښت، د ماهیانو د روزلو، باغداري، پومبه او داسې نورو برخو کې یو لړ تفاهم نامې لاسلیک شوی دی. خاغلی راشد وای دغه تفاهم نامو په لیکېدل به د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره لوی مرسته وي. د افغانستان جمهور رئیس د روانې ونې د دوشنبه په ورځ وزبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو برخو کې یو تفاهم نامې لاسلیک کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي. د وړو یو قزاقي بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ او یو لیټر پېټرول 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 80 افغانۍ دي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن پنځشنبه د پدې ورځ د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلیز رغګونو راډیوي ډراما ورپسې ژوندې بحث خبريږي. تاسو هم په دې اړه چې په ګډو هڅو په یو ټولنه کې د قاچاقو، غلا او تیریو مخه نیول کېږي کټه به یتسوي خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي. زموږ دغه سپټون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته. وبخښ شمیره بیا تکراروم او په سماتو غوې د ځل تکرار کوم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ چې د شمیره ته زنګ ووهئ، خپل پیغامونه ثبت کړئ او هغه پیغامونه چې د موضوع په تړاو د کار خبري ولري حتمی په خبرونه کې درته نشرو. او سم په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبري اترې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه وړاندیز ترڅنګ وایي افغان حکومت ته هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان یې د سولې د پروسې لپاره لري. د طالبانو ویان بیا د دې څرګندونو په ځواب کې د هر ډول دفتر جوړېدل رد کړي. یوسف خان زدران په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل بالا دواورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. دی ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت ته د منلو وړ ده.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت چارواکو او د سولې عالي شورا غړو ته د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکاري دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غنی تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان دې د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نابود به شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد او د دغه ډلې مشر ملا حبت الله د اختر په مناسبت په وروستیو پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دی له دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د دغه ډلې په پخوانۍ غوښتنه یعنې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنګ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي، د سولې لپاره هڅې به نتیجه ور نکړي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار بجا خواهد بود اگر این دفتر افتتاح شود، ولی بس یعنی است که دفتر باید که پیش ببره طبیعی است که طالبا، ولی طالبا حاضر نیستن که با اعتماد ندارن باید بالای شورای عالی صلح و حتی بالای دولت افغانستان اعتماد فعلا وجود نداره.
د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړېدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جلب شي چې پخوا یې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې له خلکو جوړ یو 20,000 کسیز ځواک جوړ شي چې له وسلوالو مخالفانو د تصفیه شوو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړی او له دوی څخه یې ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قمندانان او سیمه ییز زورواکي دغه ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قمندانان به د ملي اردو برحاله افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغه کسان وي چې په خو د دفاع وزارت نه ترخیز اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط او په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي، دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به باغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړی ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخه منوي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش وی یاد ځواکونه به هغه سیمې ساتي چې د ملي اردو لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د ښاغلي رادمنش د معلوماتو له مخې د منطقوي ځواکونو پر رامنځته کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ییز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام، سنبالنه او فعالیت له سیمه ییزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلیو او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبي او بل جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یوه خوا واکمنه کېږي بله خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمند په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د جنوب ختیځ آسیا او پسفیک لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدرو موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدې ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر یو څلوېښت زره هکتار مځکه کوکنار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 15 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45500 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو له هغې ورځې چې په نړۍ کې لومړی موټر جوړ شوی، موټر جوړونکي پرله پسې هڅه کوي چې په موټرونو کې نوي سهولتونه، اسانتیاوې او د سفر کولو لپاره ځانګړتیاوې رامنځته کړي. په تایوان کې همداسې یوه نوې هڅه شوې ده. عصمت څاروان مو پرې خبروي.
یو تایوانی کمپنی داسې الکتریکی موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنی د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 100 کیلو واټه دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي، چې د ټیسلا تر نوي ماډل روټ سټار تیز دی. کشي موبیلیټی کمپنی ویلي چې تر اوسه پورې د $1 میلیون په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټیکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په 100 کې له 150 تر 500 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 5 دقیقو کې بدلیدای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمی 12 بجو ته. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. د سولې علي شورا د دارلین شاه رئیس محمد اکرم خپلواک دغه وړاندې سرڅنګ وایي افغان حکومت هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان د سولې پروسې لپاره لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي تر هغې به د سولې رواني هڅې نتیجه ورنکړي. د کونړ چارواکي د ماین په یو چاودنه کې د 15 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان نصادیر رتول چې دغه پیشه تیر شپه د نړۍ ولسوالۍ په دنګل سیمه کې سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ ملي ټیم سره خپل دوهمه نړیواله یوورځنی مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګنده کړه چې دغه جګړه ځپلی هیواد قحطۍ ته نږدې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې ولسمشر یونان ته ځي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې نور خبره شوی ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرام ترازو عموما په دې وخت کې ډرامه خبريږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث کیږي چې تاسو پیغامونه هم پکې خبريږي. خو وس یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامه خواگو آوریدون کو اسلام علیکم. تاسو آوریدل چه مولای صاحب ویلی و خا اولاد ده مور او پلار تر مرگ روستا صدقه جاریه وی، خو بد اولاد پجواند هم ده مور او پلار ده زر از غای وی. اوس باو آورو چه هلی ده سل پارا ده کلونو گیره جوڑه کرده.
واه 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 دا ګلونه څومره ښه بوی لري، څومره ښکلی ښکاري.
واه واه ایلی ګلی، دا د سرو ژیړو ګلونو کې ډېر دي چاته راوړې، لکه چې کوژ دندې شوې ده.
فرزانې، اول به سلام وایلی و بیا د کا خوا دې خوا ګډې وټې خبرې م کولې، پروا یې نه وه.
ښه ښه، اوبه ښه ده، باغ ارام ښاپېری پام نو ښه. دا ووایه چې سخته خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
خوشحاله به څنګه نه یم، د مکتب په لاره کې د هلکانو له ازاره خلاصه شوم. ته پوهېږې چې دا ګلان مې چاته راوړي دي؟
څه ووایم، در باندې ګرانه خو زه یم، کیدای شي ماته دې راوړي وي.
نو تاته به مې د څه لپاره راوړي وي؟
وی ایلی ته خو ډیر ارجنه د لکان د هزار په باره کې در سره څو ځله شورا او نور ځین ته لاړ نړم
فرزانې ته خو پکېږه ما دا د سرو ګلونو کې دی چې چاته ورکوم هغه یو ګل انسان دی او دا ګل انسان بل څوک نه په خپله مونه صاحبه نفیسه ده
مامینه صاحب نفیسه یې بالکل اخداره ده د مکتب ټول انجینې یې د هلکانو له ازاره خلاصې کړلې
انجینو له نظره مشی نام د خدای دې وي له ګلونو نه تاسو ښکلې ښکاری
ګلالۍ ته
دا خوب وینم که ګلالۍ په رښتیا مکتب ته راغلې ده
په رښتیا راغلې یم د اسلام د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې د مکتب ویلو اجازه یې راکړه
څومره ښه
هر ورځ به مې دې خواخوا کتل چې ګوندې غلالۍ راغلي وي ډېره ستړې مشي
ښه ده شې هیلې خدای مهربانه دی د چا خواري نه بې ځایه کوي
همداسې ده
رښتیا خبره شوم چې هلکانو د مکتب په لاره کې نجونې ازارولې او تاسو دواړو ډېرې هلې ځلې وکړې باور وکړئ چې در باندې ویاړم
ګلالۍ که موږ لاس تر زنې ناستې وای نو بیا به مکتب رانه پاتې وو
ګلالۍ ته خو پوهېږې چې موږ له مکتب سره څومره مینه لرو که رانه پاتې وای لکه مای چې له اوبو لرې شي تک زاره به مو چاودلې وای
خدای شکر چې بیا د مکتب زنګ اورم د دنیا له هرې نغمې راباندې خوږ لګېږي
ښه ګلالۍ خیمه موږ خپل ټولګي ته لاړې شو
سمه ده زه به م لاړه شم چې خپلو ټولګیوالو پسې مې سخته خپه یم
زلزله
عمر کا خمارا
زنگل کې خو نه سرخ کاری او نه نور څه ستاسو به څنګه پیدا کړو
خمارا اندېښنه مه کوه ما تم زلزله وای وایم که آس مې پیدا نه که د چا خبره زلزله به نه یم آسې خوشې ټپوسه به یم
یاره زلزلې منم دی وایم زما په دې ډله کې تا غوندې بل تکړه او خطرناک څوک نه وینم
خمارا پام دې دی څوک لرګي ماتوي
والاکه سرداره
څه وایې صاحبه مهربانه نوکر سردار دی امر ته تیار دی
هغه هلک چې لرګي ماتوي غږ پرې وکړه چې دلته راشي
په سترګو صاحبه مهربانه والاکه دیخوا صاحبه مهربانه تا ته وایم
ما ته وایې
صاحبه مهربانه چې تا ته نه وایم نو پلار ته مې وایم دلته راشه
ښه درغلم
صاحبه مهربانه زما خواته مه راځه زه دې په سر ووهم که په پخو خواته د خامار خواته ورشه خامار نه وینې
خامار ته
راځه زه خامار یم
ښه شکر ته خو سم سړی نږدې و چې زړه مې ټک وچوي
ښه نو اوس چې د زړه نه دی چاودلی د خامار سوال ته ځواب ورکړه دا راته ووایه چې په دې شاوخوا کې به د کوم آس نه وي لیدلی
یاره نن چې راتلم د کوچیانو له کېږدیو نه د آس ششنې راته خو نور پوه نه شوم چې
ضرور نه ده چې ته پوه شې ورځه چې شاته هم راونه ګورې زلزلې
امر کوه خاماره
داسې ښکاري چې آس د همدې کوچانو په سیمه کې ده
ته اندېښنه مه کوه آس خو به مې پیدا کړم څه نوره
دا نوره چې دې وویل لکه چې پلان دې ډېر خطرناک ده
خاماره ما ته هم زلزله وایي د کوچیانو په کېږدیو چې زلزله رانه ولم کلی پرېږده
زلزلې زه دې وویرولم دا راته ووایه چې بیا د کوم شیطاني خیال په سر کې درګرځېدلی دی
بس نو کوچیان نور څه لري همدا رمې دي زلزله به په آس سپره وي او د کوچیانو رمې به یې په مخه کړې وي
د پسونو غوښې
Thank you.
علیکم.
و علیکم سلام. زر لخت ستړی مشی
ما خوارېږي. جمیله ترور می څنګه مرچ په ټنډه دوړه ولیدی؟
څه وایم، غوسه به ورغلی وي.
جمیله زویه، تا ته به هم یوه پیاله چای واچوم، ډېر ښه جوړ شوی دی.
نه مورې، زه یې نه څکم، ستا د نوشي جان وي.
جمیله، ترور مې ولې غوسه ده؟ په ما خو به نه وي په غوسه.
تا ته په غوسه ده، که خفه کېږي نو حق هم دی چې په غوسه وي.
وی نو ما څه کړی دی چې ما ته په غوسه وي؟
نور نو څه وکړې، کلینیک ته درغلم، په زړه کې مې ګوړې ماتولې چې هلته منګور ده. او
وی ترورې، دا څه وایې؟ نو هلته خو دې ولیدم چې کارونه مې ډېر وو،
زه دې په کلیوالو ښځو پورې په دوه پیسو کړم. او
چې کور ته راغله ډېره خفه وه.
هو خود به خفه وم. نو ته چې هلته د خپلې ترور دپاره واسطه نه شې، نو بیا څه فایده چې هلته کار کوې؟
مه کوه ترورې، دا څه وایې؟ هلته خو کلینیک دی، هر ناروغ په خپل نوبت راځي. که مام بی قانونی کړی وای بیا خو به ډېره بده خبره وه.
هو ته اوس غټه ښځه یې په جګه هوا کې، ځکه چې په کلینیک کې کار کوې.
ترورې دا څه وایې؟ داسې چې د سلنه نه وظیفې ته نه ځم.
وی له دې نری زړه دې جار شمه، ټوکه مې وکړه، ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل کړم.
اوس مې مخ کولاوه، زه دې څومره خفه کړم. ما ویل که دې رښتیا رانه خفه یې.
وی زه دې جار شم، ته خو ګل یې، له ګل نه به څوک خفه کېږي؟
زرلختې منې بای، ما مور مې څنګه ډرامه جوړه کړې وه. مور مې چې راغله ستا په صفتونه مړېده، ویل یې چې هر کار یې په قانون دی.
رښتیا؟ خو زه مو سخته وویرولم.
وی تا نه مې صدقه کې، ټول خلکو ستا صفتونه کول، په خلکو کې دې زما سترګې جګې کړې.
زرلختې موږ په تا فخر کوو، که زما مور دې بې نوبته له نورو خلکو مخکې کړې وای بیا به ډېر درنه خفه وم.
واه واه واه، گدن مو نوشه جان شاه.
خدا داد گلیه لیوانیه
موسا گلا ساتا گلا ناتا بیال کما را پایده شوی و دوی را ولو
سبا نبل سبا بل خیر سر پلاری توائی خا دوم را ویرم خنیه.
که نه موسا گلا، زو دی باد ماشا تبا چایی ویره بادی چایی و بیالا تا خوبی خینا ویره گم.
دا خبری پریده، دلت پتی کوتری دی خرسه یه کنا.
خرسه ومی، خوز رو دی باد ماشا پا تایی نخرسه وم.
نو پا مای ولی نخرسه، منو چه بد درسه ولی ها؟
پا تایی زکن نخرسه وم، چی تایی پا قیمت نرسه گی.
بینه که بانی آدمه، څه چې لرم نه لرم ګرو کومه، خو دا کوترې په زد در نه اخلم.
په تا یې ځکه نه خرڅوم چې ته مې په دې ټول کلي کې خوږ یار او نږدې ملګری یې، زړه دې بدمشه، دا مې تا ته راوړي دي.
څه رښتیا وایې ته وایې؟
او خود رښتیا وایم. که تا ما ته نه ویلي چې مېرمنه د کلینیک ته بوسه، اوس به مې څه خاورې په سر بادولې. مور او ماشوم دواړو ته یې خطر و.
لیونیه، په کار و چې په دې خبرو له اوله پوهېدی. خیر، اوس هم سری وخت دی.
موسا ګله، یوه خبره درته کوم، خو زړه دې بدمشه.
خدای داد ګلیه، داسې یو رقم دې ویل ته وایې ښه، پښیمانه خو به نه یې؟
نه نه، د سړي خو یو قول وي، خو زړه دې بدمشه یوه بله خبره ده.
وایه خبر دې په ګل بدله. څه دي؟
هغه داسې ده چې یو بل څوک هم ښه غوړه شیریني درکوي. خو ګوره، نازواني به نه کوې، زما برخه به هم پکې وي که څنګه؟
درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 219 برخه لازادي راډیو څخه او اوریدله. وړاندې د همدې ډرامې څخه په یوه ځانګړې بحث ته موضوع یوسف ځدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، تاسې واوریدل چې زلزله د انسانانو او مخدره موادو یوه خطرناکه قاچاقبره وه، خو د افسر مرسل یې په وړاندې خاص حساسیت درلود. پوښتنه دا ده چې که زموږ په ټولنه کې د غلاو، قاچاقو او تیریو د مخنیوي لپاره د هر چا له لورې هڅې وشي، بیرته ټولنې ته یې څه ګټې رسیږي؟ په همدې اړه ستاسې درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره مونږ ته رارسېږي. او تر څنګ په همدې موضوع د خپرونې له درانه میلمه ابوزر خپلواک ځاځي سره هم بحث لرو. ځاځی صاحب، ټولنیزې دې خپرونې ته مو په خیر راغلی، ستړی مشي.
کور ودان، ډېره مننه زدران صاحب.
د یادونې وړ ده درنو اوریدونکو چې په خپرونه کې ستاسې ځینې مخامخ اړیکې هم ځوابوو. په خپرونه کې مو نظرونه هم شریکوو. زموږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمېرې دي 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت، بله شمېره ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 55. د خپرونې په یوه برخه کې تاسو ته نوبت درکوو، خو په همدې موضوع کولی شئ په 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ګڼ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. ځای صاحب، کله چې زموږ په ټولنه کې غلاوې، قاچاق، د مخدره موادو استعمال، فحشاوې او ورته موضوعات وي، په وړاندې څوک اول مکلف دي چې باید ودرېږي او خپل فعالیت وکړي؟
زدران صاحب، سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو اوریدونکو ته. زه غواړم چې اشاره وکړم چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې ګرم ده، ځکه چې کچیرې ووینو په کابل ښار کې، بلکې په توګه د کابل ښار به راواخلو، په کابل ښار کې چې د یو متاسې ملي امنیت ریاست لرو، قمانداني امنیت لرو، جنایي جرایمو سره ریاست شته ده،
واټر
ډیر بلای ګان
شته،
هم په کابل ښار کې په دې ورستیو کې د جنایي پیښې ډیر زیات شوې دي. د کابل اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. البته ملي تاجران او مدني فعالان او هغه خلک چې په حکومتي برخه کې یا په ټولو آبادو کې وایي چې کار کوي، د هغوی اندېښنې زیادې کړي. نو بنا د افغانستان حکومت نه ده توانېدلی چې هغه څه شی چې د افغانستان ولس ورڅخه توقع لري هغه ورته
ستونزې وي. تاسو ویل چې د قانون له مخې هم د ټولو وګړو امنیت ساتل د حکومت لومړنی مکلفیت دی، تر څنګ یې د نورو خلکو رول ته کرا شو. په ډېرو سیمو کې ممکن حکومت نه وي، دولتداري نه وي، په لرو پرتو سیمو کې دغو موضوعات ته. ولې جنایي جرمونه یو موضوع ده چې هغه نن سبا افغانستان ورڅخه ځورېږي، افغانان ورڅخه ځورېږي، دلته د هر وګړي د هر چا مکلفیت څه دی؟
زه غواړم چې زدران صاحب د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا واضح شي، لږ څه وضاحت ورکړم. په لومړي سر کې د حکومت مسله لکسال نه شو، زه غواړم چې په دې اړه هم وضاحت ورکړم. ګوره، متاسف دلته یو امهنګي ریاست لرو چې د ملي امنیت، د ملي اردو څخه او د پولیسو څخه منځ راغلی، هم متاسفانه د هغوی خپل منځ کې په سمه توګه امهنګي نه لري. که چیرې په یو هغوی منبعو ته وایي سرچینې لرو، پرتفي پیسې ور باندې مصرفوي، دغه پیسې چې دي، دغه منبع چې پولیس لري، دغه خپله دغه معلومات چې د اردو سره نه شریکوي، دغه معلومات امنیت سره نه شریکوي، نو بنان هغوی پاتې راځي.
دغه تخنیکي ستونزې دي که مونږ بس ډېر امنیتي خواته نه بیو، ټولنیز غواړو وغږیږو، درسته ده، دا مشکلات دي. له دې ورخه اوس څه وشي؟
البته د خلکو هم مسؤلیت او مکلفیت شته ده. د بیلګې په توګه ویلی شو چې متنفذین، قومي مشران، دغوی هم مکلف دي. ګوره، په یوه ټولنه کې خاصتا د افغانستان ټولنه کې مشران ډېر مهم رول لري. هغوی خبره د خلک غوږ نیسي، د هغوی مشورو ته، نو بنا هن هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. باید کومه په مجالسو کې
مثال په ډول کور کو، اوس په یو کلی کې مخدره مواد استعمالیږي یا په غزي کې غلاوي کیږي، یا حکومت لاسرسی لري یا نه لري، دلته دخل کو ونده څه ده؟
البته دلته په لومړي سر کې زه وایم چې د کورنۍ او مشرانو هم مسؤلیت شته ده. ګوره، یوازې د یو فامیل مشر دغه مسؤلیت نه ده چې خپل اولاد ته نفقه راوړي، هغه دغه هم مسؤلیت ده چې د خپل اولاد در به په اړه چا سره کینی، څه کار کوي په پیوا ورځ کې، نور څه کارونه ترسره کوي، باید دې باندې نظارت ولري او باید وګوري چې په هدا کله چې مخام را دوتوي چې اولاد بچیا ته باید په سیمه کې، په منطقه کې لوچکانو سوبلګردانو سره کې نه نه مشران کله چې ګوري هغه ته باید درناوی وکړي، هغه ته سلام ورکړي، باید مخدره مواد څخه لرې وګرځي، خپل وساده احترام
او خپل عزت او د اخلاق ورخي. اردوونکو ته مونږ څنګه شمیرې بیان کړي وي تبندوی را سره په تماس کې دي. کونړ تک لاړ شو مسلم یار را سره پاړي کې کده ډیر زیات په خیر راغلی مسلم یار سره محترم ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده که خبرې وکړي.
افغانستان په ملي اردو کې مشر شمه، زه به د قاچاقبران نه ونیسم، کم سرونه به گزار کمه، همدغه شانتي هسې په تشو پرانجو کې نشم بندولی او زه به سم
جزا. او ستاسو نظر دا ده چې جزا ورته مهمه ده؟ مسلم یار صاحب، کله چې قانون دا ډول تطبیقیږي بیا ټولنې لپاره څه خی زیره ورکولی شي؟ یعنی څه ډول راتلونکی به موږ ولرو؟ په دې اړه ستاسو نظر. بلې ښه، د مسلم یار صاحب اړیکه شلیدلې ده، فکر کوم نظر یې څرګند کړو. بل اوریدونکی په خپرونه کې را سره شته، نو دی به همدې پوښتنې ته هم ځواب راکړي او خپل نظر به هم ولرو. خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشي. مهرباني.
بله محترم یوسف زدران صاحب، کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه معلومات او سلامونه وړاندې کوم. پښتون
سلام قاری صاحب، پښتون ډیر زیات خیر راغلی خپرونه ته. مهرباني، په اړه مو نظر اخلو.
واقعا ډیر ښه درامه مو څومره کړی، او واقعا ډیر ښه موضوع مو ټاکلی ده. خدای تاسو را ژوند دي لري. زما په نظر لکه خپلواک غازي صاحب شو ویل، ملت تنها دا مسؤلیت دولت هم نه دی. یو خو دولت مکافات او مجازات نشته چې دا خبرې شته، مکافات او مجازات دي، دا خبرې کمیږي. بل د ملت همکاري هم ضروره ده. ما په نظر هر سړی باید خپل د کور اصلاح راولي.
په دې موضوع قاری صاحب پښتون په دې موضوع دلته هم ټینګار وشو، ګڼ اوریدونکو به هم ټینګار په ولري. خو کله چې هر څوک خپل مکلفیت ته متوجه شي، حکومت هم رول ادا کړي، خلک هم ونډه واخلي، څه ډول راتلونکی، څه ډول ټولنه ممکن موږ ولرو؟ په دې اړه ستاسو نظر اخلو.
وطن کچيري ار سړي خپل د کور اصلاح راولي، یعنی خو ار سړي خپل ځ خپل مکلفیت ته متوجه شي، حکومت خپل وند پښه واخلي، به شي روشانه ټولنه ولرو چې بیا په موږ نه قشاق نه بغلایوي نه به پاشاوي نه به منکرات وي، هیڅ شی به نه وي. د ار څه قدر به ځان ته وي. موږ ولا ما و مسؤلیت، موږ وطن خپل مسؤلیت نه ادا کړی. فرضاً وزه ملک زی غلا کوي، فرضاً کملک وجه عالم ته وایي چې ته په دغه باره کې شی مه وایي،
نظر شریک. بل اردن کے هم لرو پخپرونه کې ستړي مشي. مهرباني، ساسو اړیکه را سره وصل ده. ازادي راډیو د پټولنیزه موضوع خبرې کوو، کله چې د جنایي جرمونو مخه نیول کیږي، مونږ به د څه ډول ټولنې شاهدو؟ په دې اړه ساسو نظر پوښتو. وعلیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی. مهرباني، ساسو نظر اخلو. ډیر زیات بخیر راغلی، مننه. مهرباني،
رادیو میرابوس
سلام. د موضوع نه خبر نه مډرما او مونږ په دې اړه غږیږو. پښتني خور چې کچیرې مونږ د ټولنیز ستونزو په وړاندې ټول مکلفیت ادا کړو، څه ډول ټولنه به ولرو؟ ستاسو نظر په دې اړه، که تاسو تعلیم ته فرضاً آسان لاسرسی ولرئ، هلته جنایي جرمونه نه وي، په وړاندې مو تاوتریخوالی نه وي، په دې حال کې د څه ډول ټولنې پیشبیني کولی شئ تاسو؟ مهرباني، ستاسو نظر لږ مو واخیستې، مننه. نور اوریدونکو چې را سره په تماس کې کیږي، ورسته بیرته راځو. خو غږ ثبتونکو ماشین شمیرو ته هم څو اوریدونکو داسې پیغامونه پریښي دي چې هغه یو پیغام لري د سره اورو.
پیغام پریدانه سلامونه می ټول اوریدونکو ته، دغه د کار کوونکو ته ورسیږي. یو کلی زر غږونه ډرامې کې چې کومه موضوع وه، زلزلې په اصله چې کومه د حکومت سره همکاري وکړو، په دې برخه کې دا بدونه ښه شي چې موږ به د داسې قانونو مخنیوی وکړو، او د داسې پلانونو چې غرامې بیا یو زموږ سیمه به ولو ګلزار شي، امنیت به ښه شي. او بل دا د یو کلی زر غږونه نامې په اړه وایم چې زرلس کې چې دا وایي چې زه پرې قانوني کار نه کوم، زه قانوني کار
ختم نشي.
ژوند له حته کندهار څخه خبرې کوم چې ما یې پېشنهاد دغه درسې نر باسواده نه یم اکادمي کې ښه ده چې باسواده نه یم کې چې نورم څه نه کېږي او پلارم څه نه کېږي هغه به اولاد سره څه تربیه ورکړي څنګه به تاسو خپله ما بینه لاس
بلې د درنو اردوونکو څو پیغامونه وو چې 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته مو راته پرېښي وو. که تاسو هم غواړئ په ورته موضوع زموږ سره نظر شریک کړئ او ستاسو پیغام په خپرونه کې شامل شي نو همدې شمیرې ته راته پیغام پرېږدئ. په سواد باندې ټینګارو ځاځی صاحب او په دې اړه چې د غیر قانوني کار ونشي او هر څوک خپل حق ته ورسیږي مهرباني.
البته د کورنۍ برخې ته ما اشاره وکړله چې د کور مشر یو بل مسؤلیت چې پرته د دې ده چې نفقه باید خپل اولادو ته راوړي د اولادو تربیه ده چې باید هغه ته ښوونه وکړي چې څه مسؤلیت یې ده په ټولنه کې په کور کې باید څه کارونه ترسره کړي او څه کارونه ترسره نه کړي او د دې لپاره چې اولاد آیا هغه ښودنه چې هغه د کور مشر ورته کړی ده هغه کار ترسره کوي او کنه باید هغه باندې نظارت هم ولري. کله ناکله د کار څخه باید ځان بیکاره کړي وګوري چې اولاد یې کوم کارونه جوړته ویلي دي هغه یې ترسره کړي دي او کنه. او بله دا چې کله چې ماښام کور ته راځي باید وګوري چې اولاد یې نن په ټوله ورځ صحیح کړي آیا مکتب ته لاړ دی آیا درس یې ویلی دی.
نو کار څوک دا حساب کتاب واخلي طبعا ستونزې حلیږي خو کله چې قانون ته دا ډول پابندي موجوده وي هر څوک خپل حدود وپیژني حق وپیژني طبعا امنیت به تامین وي او مشکل به نه وي. ولیکا بیرته دا سوال پوښتنه نه وي د قاری پښتون خبره دلته هغه جایزه ورکول او مکلفیتونه نه وي بیا څه ډول ټولنه پېښنه کېدای شي؟
البته کچیرې په یو ټولنې کې مشران متنفذین ملا امامان علما د هغه د منطقې هغه سیمې وکیلان ملکان او د کور مشران خپل مسؤلیتو ته په سمه توګه پاملرنه ونه کړي نو دغه جامعه به ورځ تر بلې د وضعیت بې خراب شي. نو متاسفانه لکه چې څرنګه چې وینو په دې اواخرو کې په کابل کې خاصتا ځکه چې دلته نفوس زیات پروت دی د هر قوم څخه خلک راغلي دي ځکه چې په ولایتو کې یا بیکاري ده یا ناامني ده په کابل کې اوسیږي د کابل وضعیت څخه امنیت څخه د کابل نو کابل اوسیدونکو اندېښنې لري او وایي چې کچیرې دغه حالت په دې ډول ادامه پیدا کړي نو دا به یو بله بدبختي بوي.
ډېر مننه فیصل را سره له میدان وردګو په اړیکه کې د نظر هم په خبرونه کې شریکو. فیصل ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي مهرباني.
انا فیصل مسلم یار يم د میدان وردګو ولایت چا په سلام خان
خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته پام دې راستاسو نظر پوښتو خبرونه متعقب کړي د دې لپاره چې وخت مو نوي ځای کړي
مننه. انا خیر اوسې ته خلاص په دې حق لا سوال هم درته کول ډرامه وازه ته کې غټ موضوع ته کې اشاره شي وي او زه په دې حق لا داسې و ما چې ته کې دې دا د کوچاکون او دغه چې د باچري درې کور د بیغړو څخه بعد هغه ماشوم وی کړي ورکتوب و د خبرې دل شي او دا شنه وال باندې صد بار سم کې خوشي لري
نو کدا کرونا ونشی بیا څه امکان لري چې یو څه ډول افغانستان یا هیواد ولرو او یا د خپل خپل کور کې به څه ستونزې سره مخ کېږو؟
او دا خو دغه بیا دا سوال را مورته دا چې باید حکومت د افغانستان پات له خو باید کورنا کوچکی کورنا باید مخنیوي وشي او د افغانستان حکومت باید سوال
مننه فیصل ستاسو پیغام په خبرونه کې شامل بیا وروستي اوردونکو هم اخلوص تړې مې خبرونه په خیر راغله مهرباني. ازادي رادیو د ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اورګون نڅوک
صدیقی صاحب
د پکتیکا لورګون صدیقی را سره پاړی کې د خبرونه په خیر راغله مهرباني.
تاسو مل ماسر تور تاسو سلامونه یا ما پښتانه په دې باندې کې دا کړې یو څوک ا منا بلار کې غلوي او ظالمان وي هغه کچې حق واړي منا ظلم نه خلاصون واړي بیا بیا حکومت حکومت یې ظالمان ملاتړ کوي او مظلوم ملاتړ نه کوي بلکې موږ پیر کوي کې چې دې هر بکی هم په هر ورځ تشکیل دې په ټول حال کې باندې او بخښي نوی دا ټول فرمای شو د زنانا مریضان دا ټول بس خانه بول
دې د بل جدي موضوع ډیر مننه. او
قانون سره تړلی دا چې دا خو هم د نن کوم خلک په تعالی هغه خلک
ډېر مننه اوریدونکي به درته لنډ زموږ میلمه به درته لنډ ځواب درکړي. ستاسو پیغام مونږ واخیستو کله چې د حکومت نه دا توقع کیږي چې دوی قانون پلي کولو په وړاندې بیا دا ډول غبرګونونه وي، نو دلته بالاخره څه وشي؟
زګران صاحب، غواړم د ورور ته یوه خبره یادونه وکړم چې البته 119 شمېره ده د کابل د کورنیو چارو وزارت او محلي پولیس چې د کورنیو چارو وزارت پورې تعلق لري، نو بنان که چیرې دغه ورور مو شکایت وکړي هلته د دې خبرې ته بو چې د خپل شرنه کې هلته چې د امهنګي هم شته قمندانۍ هم د جنایي د استخبارات هغه به د کار ته چې د ډېر جدي توګه به پاملرنه وکړي او دا به وسړي.
ولې دوی باید پوه شي چې په قانون کې داسې څه نشته چې دوی د وکولی شي خلک د هزار او زیات کړي او یا د دوی د غلا مخنیوی ونه.
زدران صاحب، زه غواړم چې یوې خبرې ته یادونه وکړم. البته متاسفانه کله چې کورنۍ او علما او متنفذین خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او هلک ځوانیږي خاصتا په ولایاتو کې، هغه بیا بل کار چې پیدا نه کې محلي پولیسو ته ځي، نو هغه تاوان د قانون آگاهي نه لري، تربیه یې سمه نه وي، بل نه وي، خلکو سره
بد راوي، هغه ټولنیز اخلاق بالاخره
سبب دي کېږي چې واټن پیدا شي د حکومت او د خلکو ترمنځ.
ډېر مننه،
د حکومت باید جدي پاملرنه وکړي.
ډېر مننه وزیر خپلواک زازي، تاسو نظرونو لارښوونو نه اوردونکو له تاسو نه مننه. خبرونه دلته پای ته رسیږي. ولې راتلونکي پنځشنبه زموږ سره اوسې، له یو بل بحث سره درته حاضرېږو. 0